پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي، د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. خو طالبان څه وایي؟
دغه راپور چې کوم نشر شوی دی، زه یې په کلکه ردوم. په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه به راپور درته خپور کړو چې د کونړ اوسیدونکي د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورټ د ویش له پڅ بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډېر دي په هر برخه کې. بانک په پیسې راخلي، هغه کې مشکلات دي. ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې، دغه د مشکلات کې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خپور کړو. د هماورۍ چې انګۍ د پښتني ولسي ادب یو غښتلی سندریز دود، تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده. زما عزرائیل ملکه داده، نن میرو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي، طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 50 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي، طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایې ښځې او نجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاته او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بېرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې مونږ تماس ونیول، ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کېږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بدي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړ چې مونږ جدي پیګیري کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا، ډاکټر سکندر د سه شنبې د شپې د 10:30 بجو خواته له روغتون خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ سیمه کې اختطاف شوې. تر نورلس کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصل ایرانی چیړونکې فریبا عادلخا زندان ته بیولې ده. زندان ته د نوموړې د بیا اچولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. د پاریس د ساینس پو په هنتون دا چیړونکې په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کاله حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکې او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې یې دا بیا زندان ته بولې. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشې کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12مې نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشې کېدو امر یې شوی ښایي د خوشې کېدو چارې یې د پخوانیو خوشې شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا ور وسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې دا خبرونه بیا اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څارنړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی دی، خو طالبان بیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او همدارنګ په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. د راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمانځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسترولونو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډیرای دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقونو ته لاسرسي لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی دی زه په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري، په هیواد کې ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کېږي تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو تر څنګ دوی ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوې او د هر یوې پیښې د مرګ ژوب لشمیرې پکې خبرې شوې چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبریږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غواګست وربشو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سره ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنی قماندانۍ مخې ته د خزو او ماشومانو په ګډون د خلکو اوږده کتارونه ولاړ وي، خو کم شمیرې دا چانس پیدا کوي چې بایومتریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندۍ کړي. پام وکړئ د اړه د راپور ته.
د کونړ ولایت امنی قماندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کول لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستونکي وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاوله د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوستې دی. وایي
لار مریض دی را څلورم ورځ چې تراغلې دی تر سره دی چا چې واسطه یې را وځي کم کسان پیژن نن نوې نه باسي دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي امر سره داخله راچل راړي ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دې زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکي دی. وایي د 15 ورځ د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوي.
دا پاسپورت جوړې مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو مشکلات ډېر دي. په هر برخه کې کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي. ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات کې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندی کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمي کول او څوک سفارشین دي هغه ټولې بند کړي چې سفارش کول کې څه کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلات را حل کېدو لپاره چې دا نو مناسب لار دغه لټول شوې چې دغه د پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 50 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0420 22 12 اتتسلوهت
شميرا يو زلبيا ووري
00-22-22-23-23 د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو ته کینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
ماسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت پاړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې پاړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمنه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپنټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له څه شکه چې دریزونه سره بیل دي، خو د دې معنی دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره یې نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمې وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونۍ غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرون یې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې د څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار نن ازادي راډیو ته ویل په تیرو 9 میاشتو کې 1,096,000,000 ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلي احمد یار په خبره په صادر شوي توکو کې وچه میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابق قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل د اکتیت موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودې لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره وویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړېدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډېرېدل بولي. پام دې حل کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وای د تیرو کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره به ورسره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډېرېدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 96 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلدارې 1212 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې 1516 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو د نورو مطالبو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وربشو د انګی یا ساندې پاړه راپورته. انګی د پښتني ولسی ادب یو غښتلی سندریز دود دی. دا هغه دود دی چې پرته له موسیقي له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. دغو ویرجنو سندرو ته چیغیانې، چیغې او ساندې هم وایي. خو د فولکلورستانو په باور د انګی ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر وره رڼا ده، چانیګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرایله ملکه دا ده، نن مې رو اخلي راته بلا ده، پر دې شادي ده پر ما غزا ده، شادي دې غم سي کیشه په ما ده.
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوی چې په بدی، مخی، سری او یا هم د هغې له خوشي پرته بل چا ته واده سوي وي.
خدای پر بند ورکړی دی. نو زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزرغه آیت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کاریمه وله در بخښم حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغې ځن ممرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندریز صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چیغیانې، چیغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څیړنیز تیسیز لیکلی دی، د انګیو په اړه وایي:
انګۍ چې کمی دی هغه هغه وخت چې یوه نجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت یې کښېنوي، د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم ده د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینی وي. نو دا چې کله خپله انګۍ وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا د انګۍ وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ورسره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوزي واچي، هر یوه بیا خپله خپله انګۍ وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي، هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یوه آواز د انګۍ وایي چې ورا را روانه وي. نو دا د دوی آواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنی چې دا په انګۍ کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت، دا آواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ژغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه ودې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو پورنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګۍ قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمو انګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه، مینه، پر مور انګۍ، پر مړو باندې انګۍ، او د ولور خلاف انګۍ، پر تربرو باندې انګۍ، پر خواش باندې انګۍ، پر ګریوان باندې انګۍ، سیاسي انګۍ، د خوشحالۍ انګۍ، یا یې څوک مړوي، نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دوی تر موږه پورې رارسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډېری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګۍ ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا انګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی، او بلې خوا ته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي، په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجینې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و، اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي، نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګۍ ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړه کړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارت والی په خبره انګي هغه سندریز صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګي ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولي هم خپلې انګۍ وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګۍ هم سته. پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچیرې یوه نجلۍ له کامه او له قبیلې وباسي په بل ځای کې واده کې، نو د مزاحمت په تور دا څه داسې وه انګۍ وایي: د سپینې خونې پر وره بنده کې دا زما کلم سوی په ګرځېده کې، زما نصیب نه وی په خپل شاره کې، بابا به څنګه جنت مونده کې، یو به وډرې وي د غرونو څوکې، بل به جلایم په دستاره کې، اګو پردمه د الله وکي.
که ارزو زیارتوال انګۍ د ولسي ادب یو مزاحمتي ږغ بولي، خو د کوزي پښتونخوا د بورې سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګۍ د ښځو د ږغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسي ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ږغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر اودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی، او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادي فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې ته لویږي، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ږغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ږغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف ته هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثرشن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سي مرورته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بورې، ژوب، قلا سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کیدی او کیدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او وړی به بره خورستان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی کوم چې به ژمی مهال کوستله او پسرلی کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې را انتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د دیانا اخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سي وایي: یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته. یا وایي: زد پردی کلم لخپل انگړه اندړه خارسی خارسی اندړه تخسی به کله ناکله دغه په ودونو کې انګی ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغېز کوه او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فی الودایه هم دغسې انګی جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 40 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که لار وله رابې ولم که لار نوه هورې بسم.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا 100,000 کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. تر 19 د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې 3 کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا 4 اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتو شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې تفصیل ولولئ. اوس هم نور بس دی د ملالۍ بشیر په کوربه توب.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونې ته شرغلاست. زمال علي بشیریم. د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پرمخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 900 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. د خبره د هرات حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته کړې. د شاغلي جلالي په وینا په دغو کسانو کې 80% یې ښځې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د شوزو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شوزو او نجونو ترمنځ ژور خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس دې خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خپرونې میلمنه مو روهینا مهرابزاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده. او بل میلمه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. اوس هم زما همکار راته وایي چې ډاکټر صاحب ایمل صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی دی. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه
ډاکټر صاحب. بلې، تاسو واوریدل چې د خبرونې موضوع دا ده چې موږ پر ژور خپګان باندې خبرې کوو او د ځوانانو ترمنځ دغه ستونزه په دې وروستیو 2 میاشتو کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دغه عوامل څه کېدلای سي؟ ډاکټر صاحب تاسو ژغ موږ ته قطر راځي. تاسو ژغ مات راځي. که تاسو یو داسې موقعیت بدل کړئ. بلې، ستاسې ژغ موږ ته مات راځي. متاسفانه چې ژغ مو سم نه اورېدل کېږي. که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ نو موږ به ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې، اوس هم ستاسو ژغ له بده مرغه مات راځي. ډاکټر صاحب تاسو خبرې وکړئ. لبادا هغه چې د ډاکټر صاحب ایمل صافی ژغ مشتسم ناراضی موږ به هڅه وکړو چې له دوی سره بیرته خپل رابطه قائم کړو. روهینا محراب زاده را سره د ټلیفون پر لیکه ده. روهینا جانې مننه چې خبرې کوي.
السلام علیکم. مننه تاسو نه
روهینا جانی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مشتدا سره پورونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیښې زیاتې سوي دي. جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمن زیات سوي دي او په دغه کې ډیری برخه یې شدې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کراته وکړئ چې تاسو څه ډول په جوار خپګان اخته سوي یاست، د کورنۍ تاوتریخوالي د قرباني په توګه که تاسو څو خبري وکړي.
هو دا نه زه فارسی خبر یو کوم یا زما پښتو سم ده؟
تاسو پښتو به خې سم د زموږ سر په خلاصي ژمیروانی وکړي.
دا خبر دا خبره خو ځان چې زه اوس د 25 کال نه یم. زه پیدا شوم یم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار او زما تور خوریان او زما غټ ورور نه وو. د غریبي حالت نه زما مور زما واده وکړو یو فاميلي سره چې هغه پښتون خلکو د لغمان خلکو با فرغزي چې زواده شوم زما خاوند زمانه ډیر زیات واره او زما هیڅ داغې نغته او چې څلور کار زاغې نغته او ما بیا زما سسل چې واغه خسرای ونه وته به عزت سره و د خپل سنگول عزت طبقات لا او زما خاوند باندې ډیر زیات ظلم کاولم. دغه حالتونه زما دغه سر پورې را ورسېده چې هغه ورځ په ورځ ما هوا هوا جنا د کونه یو باسارو ته مبارک وای یو میاشت کې په کور کې ما بند کول په یو کمره کې میطاله لگاول. داغه پس ما نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند خپل سوسایټو کو بیا خدای هغه بچو په سالوي ورځ کې ډیر په ګران کې هغه بچو
شته. بیا خاوند می دغه پای روهینا جان ستاسو هدف دغه دی چې ستاسو میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووجني.
ها هغه کوشش وکړ چې خپل ځان ووجني ځکه چې هغه واره وو او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نشو ځکه هغه خپل ځان ووجني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا غفاز نه چې ما کوشش وکړ چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه. بیا زما خاوند زما سات ورک او ما دا غزینې پاکستان ته راولېګل نو ټول په مخ باندې هم دغه وای چې زه دې ته می طلاق ورکړې ده. دغه پاس نه دا زما په لایف نه تزه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډیر زیات ګران شو. یو کله چې زه دلته راغلم اول باندې زما خاوند زما مدد کول خو هغه واره او بیا سره کم چې دغه فاميلي وویل نو هغه خپل فاميلي په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړ. بل واده کله چوکو بیا زما بچی په سدوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه نو دوی وای چې دا بچی ورکا. ما بیرته چې افغانستان ته لاړ خپل مول پراته ځکه چې زما خاوند بل خزي وکړو. دا زما طلاق هغه خپل ومنل وینا مام طلاق ورکړی دا ته دا پس نه زمنګ په لای کې راغلی نشي. زما یو بچی پاتشو زما په لای کې ځکه چې مور په لار ته راغلم هغه زما بچی واغشل او هغه اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پس راغلم نو هغه ما شک میاشت کې په لغمان کې په یو کمره کې ډېر په غلط حالت کې چې زما سسر زما پتن کې یو کپڑے نه وو زنجیر سره زما په غاړه کې واچاو ما یو سپای غوندې په کمره کې تاله لگاول. بیا چې کله زما بچی به ته زما خاوند هیلپ وکړو زما بچی ما ته وار کړو ما خپل بچی واغشت به ته پاکستان ته راغله. زما سسر ته چپته ولګېده دغه خبره هغه زما په صدا غزي باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما په سواچو چې زه لاشه د دې بچي واخلا او راوړه. کله چې دوی دلته راغلو زه ما په غاډي مخ باندې ودرېدل ځکه چې زه لاړم لاور ته چې دا غزينه سامان او مخفل لپاره لګه نفقه رزق خپل بچي لپاره پیدا کوم ځکه چې زه واره او ما دا هغه ایج باندې نو ما چې زه کوم کار کول شم یا چې بیا مال چې زه زی او لره به ولا کوم ما هغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅ کوم نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل. زما لاس هم دغه کارن په کار باندې اکیدن شو زما لاس چې کچو هغه زما غانم په شیشه باندې را پرې کو دا پس نه زما بچي دوی.
بلې روهینا جانې تاسو ول چې دوی تاسو ته وهل د بول در کړ تاسو لاس مات سو که قطه سو؟
نا دوی چې ډیر زیات د افغانستان کې کله چې دوی سره ومه دوی زیاتی ما سره ډیر زیات کړو دلته چې راغلم دا یو زمونږ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنټ شو. د هغه پس نه دوی زما ټول ګله را پرې کړو په شیشې سره. زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یم زه. یو لاس مې کټ شو همدغه د سوسال د وجه نه.
یو لاس دې پرې سوی دی؟
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسای ته لاس واچوه.
روحینه جان،
نور کومه چاره نه وه.
بله، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، تاسو د زموږ د بلې میلمنې خبرې واورېدلې. په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې، کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اوري؟
بله، د جوهر خفګان او همدارنګه د ځانوجنې د خور چې کومې خبرې وکړل، زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورني مسایل، کورني تاوتریخوالي، رواني مسایل او همدارنګه اجتماعي موضوعات یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او خارونو کې ناسز دي. د هغې په وجه باندې خو زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې د پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا د هغې د رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پېژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کیږي.
بله، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روحینه جانې، که تاسو موږ ته دغه وایست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مالې چې دا زما پلار، زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مالې چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه را اوچت شي. مګر زما خاوند د خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو، ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې ما په روز کې ته خوش کړې، بیا زما بچی پسې ولې راځي؟ ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلی نه ده، داسې سم خپل پلار سره ټایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف د هغه یو مور ده چې هغه مزدور ښځې ده، نو هغه ولې بیا زما بچی واخلي؟ زما نه ولې زیاتې وکړي؟ زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم، خپل ځان وژنم، خپل ځان به سوسایډ کوم.
مننه روحینه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب صافی بیا هم له موږ سره پر لیکه دی. صافی صاحب، تاسو واورېدل چې د روحینه قضیه یو مخکینی قضیه ده، خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه یې معلومیږي چې دا څومره په اضطراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت ته رسیدلی دي، تر هغه وروسته پر ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې ښوونځیو ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بېلابېلو راپورونو کې رنجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خفګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د ښځو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بله، ما مخکې عرض وکړه چې یو خو هغه موضوع د ځانوجنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات دي. وروسته بیا هم ته غوږي هو ستاسو دا پوښتنه وکړه، مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادیم کېدلی شي، کورنیم کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدغه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزې کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکي موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل که موږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه کوس موږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو، نو دا هم صحیح خبره نه ده. ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي، نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کېږي، څو چنده کېږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کېږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کېږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کېږي چې روان باندې مستقیما اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فزیکي لحاظ مساعد شي، نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په دې اړه باید درڅه وکړم، که څه هم دغه حقوقي مسایل دي، خو تاسو به د خپل کار په مهال باندې کېدای چې د داسې ښځو سره مخامخ شوي یاست چې له همدې کبله رواني تکلیف ورته پېښ شوی وي، په داسې حال کې چې یوه جوړه سره جلا کېږي، طلاق یې کېږي، هغه کوچنۍ چې یوې ښځې په خپل ځان کې ګرځولې، هغې پیدا کړی وي او هغې ورسره تکلیف ګاللی وي، د پلار کورنۍ را ولاړېږي ورڅخه اخلي، دغه د یو انسان په حق کې څومره تیری دی، د یوې مور په حق کې څومره تیری دی ستاسو په نظر، او هغه ښځې څومره د ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلای سي چې دوی اخیر و ځان وژنې ته لاس اچوي؟
بله، دا خو یو حقوقي موضوع ده، د شرعي لحاظه خو علما په ډېر ښه پوهېږي، د خاطر باندې چې هغه مور زیات هغه د ماشوم پالنه او روزنه د اقتصادي له پلوه او د هغې معیشتونه او هغې غوښتنې نه شي پوره کولی، نو هغه په یو ترتیب باندې مثلا هغه د پلار کورنۍ او یا خاون په انتقالي کې، خو هغه عاطفي رابطه مور کوم د ماشوم سره لري. بله، زما غږ درځي.
راځي ډاکټر صاحب، خو کېدای سي چې دغسې نه وي، کېدای سي چې د افغانستان د قانون د مخې یا د شریعت د لحاظه چې اوس موږ سره کوم عالم نسته، کېدای سي چې د مور حق کېږي چې باید خپل کوچنی غټ کې، ځکه چې یو ښځه هم کولای سي چې پیسې پیدا کړي، کولای سي چې کار وکړي، کولای سي چې دنده ولري.
ما مخکې عرض وکړ چې د شرعي لحاظ عدالت بعضې مسایل شته دی، خو په هغې باندې زه نه راکېږم، که زما مسله کم نه دی او پوهېږم هم پې نه. زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم تر منځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیما او شدید اغېزې راوستلی شي، او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو چې یادونه وکړل، ځکه د عاطفې برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې بیا د تکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغلته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه په همدې خاطر باندې شرایط لحاظ دا طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنې په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص نا امیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه هغه اولاد دی، ځکه هغه تینه چلا کېږي، او کله چې چلا کېږي د مور په روان مستقیم اغېز شیندي، او هغه د ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره مساعد کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو له موږ سره پر لاین پاتې سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. روهینا جانې، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا ستاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوئ چې تر دې چې په منځ کې یو مړی کېږي یا تاوتریخوالی واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه ښه نه دی چې څوک سره جلا سي؟
تاسو خبره سمه ده ملاله جانه، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچ شي. زه کوشش وکړم چې زما بچی د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و. ډاکټر صاحب ته سلام زما طرف نه، هغوی م سم وایي، دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده، شریعت څه ویلې ده؟ چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سسور طرف نه سیف نه و، نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې سره کم سیف وي. زه په کور کې وږی پات شوم، تیګه پات شوم، وهل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایټ ونه کړو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچی لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغې ته پته ولګېږي چې هغه څه شی نور د هغې د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي. ملالای جانه، زه ډېر زیات کوشش مې وکړو چې اول طلاق وانخلم، بیا ما زما خاوند چې ما سره فرات وکړو، خی دې هغه ما ومنل. زه یو مور وم، ځکه د پلار نه د مور حق زه اوس په ښه جیګه ښه اواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو، زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینې په کار و. زه څلور میاشتې په اسپتال کې ما ډېر زیات وینه په کار و، زما علاج ته زما یو لاس کتول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوش ته مې راغل، خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زه لایق کوم خپل بچی لپاره کوم، هغه تای ما ونه وایي چې زه مړه کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پات نه چې ما ته پته ولګېده چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کولې نشم. هغه ټایم ما سوسای ته لاس ولګول، بیا هم زه په خیوان وم چې ځکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم او یو پلار نشي کولې، کله نشي کولې چې هغه کولې شو. نو زه چې یو مور یم، یو لاس سره دومره قرباني ورکوم، ولې د هغه پلار دومره قرباني ور نه کو، ولې زما سوسرال دومره ور نه کو؟ هغه ما زما سوسر و، زما د بچي خو پلار و، ولې هغه داسې کار ورسره وکړو؟ زما خاوند و، زما د بچی پلار و، ولې داسې وکړو؟ د خپل وینې لپاره، د خپل عزت هغوی بچول نه شو، نو د بل چا عزت څه رقم خیال وکړي؟ شریعت چې څه وایي زما نه ما، مګر دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کړي، یو پلار ته حق ورکړي. یو مور یو لاس سره اپایز به وي، خپل زخم سره، خپل وینې چې په خیرات باندې د خلک نه واخلي، خپل بچی ساتل شي، مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حج ته ځي چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کړي، بل ښځې سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړوي او ښځې دغسې خیرات غواړي د دو قانون، خپل بچی لپاره، خپل خون لپاره، خپل وینې لپاره، خپل زخم لپاره. یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه سې پلار وي چې زما خاوند غوندې، هغه کله خپل بچی لپاره سم کولی نه شي، ځکه چې زموږ سوسایټ چې کوو، موږ خودکشي کوو چې زموږ څوک نه اوري.
شه روهینا جانی، مننه ستاسو د معلوماتو څخه. په شریعت کې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل، خپل شرایط دي، دا سن دي چې یو سړی پر یو شذ باندې برتری لري د اسلام د نظر یا د خدای پاک په نظر باندې. خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي، دا غه قانون یو برابر دي ټول انسانانو ته. نو هغه خپل شرایط لري چې یو سړی نسی کولای چې خپل اولاد ته شمینه ورکړي، شی وپالي، شی وساتلای شي. هغه حق نس درلودلای چې هغه کوچنی دی د خپل مور څخه جلا کی. دا ډول شرایط ست چې محاکم مور باندې پریکړه کوي چې دغه په بیا موږ پراتلونکو اونۍ کې کېدای شي په نورو خبرونو کې هم پر دې باندې نور حقوقي بحث وکړو. اوس په د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب، صافی که په دې اړه تاسو موږ ته وایئ چې هغه کسان چې له ژور خفګان سره مخامخ شوي یا په ځان وژنه باندې لاس پورې کړی وي، په افغانستان کې کوم داسې ځای شته چې دوی ورسي هلته ورسره مرسته وسي د رواني او د عصبي لحاظه؟
بله، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. لکه ته زه هم تکراروم، اسلامي شریعت خپل شرایط لري، د سینو د چې ماشوم به اتمنه پلار یې اخلي او مور باندې تفاوت او مور مقابل کې پاتې کیږي. هغه حقوقي بحث ته تاسو لکه به راتلونکي ته بحث وکړي، ډېر وخت د خلکو د موضوع روښانه شي. حاضر مستقیم تاسو پوښتنې ته. متاسفانه په افغانستان کې د روایت ټوله نړۍ کې هم د یو قسم استګما، یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی. ډېره پورې دا مسایل خفیه پاتې کېږي. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي، او ډېر کم کسان یا فیملی دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یا د جوور خفګان نښې نښانې لري، ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلی مراکز شته دی د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغلته مونږ د اساسي خدماتو مثلا په هغه کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوي دي. یو تعداد فیملی چې په دې مسایلو باندې یو څه آګاهي لري یا پوهاوی لري نو هغې ته مراجعه کوي. اما ډېره پورې ما مخکې عرض وکړو چې دا مسایل د نظره پټ پاتې کېږي. دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کېږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړي وي او یا څوک پوه شوي وي. اما ډېره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پاتې کېږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چاته هغه نه ښکاري, یو مشکل نه ښکاري, وایي دا د خپل شخصي مشکل دی, د مرض او د اختلال په شکل ورته فکر نه کوي. اما متاسفانه ژور خفګان یا ډپریشن, رواني روحي ستونزې او فیملي او کورني تاوتریخوالی او فشارونه چې دا ټول په رواني ستونزو کې راځي, دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې دغه روحینا خور ویلې, کورني تاوتریخوالی, کورني نابسامانی, اقتصاد خرابوالی, یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول, چا ته خپل حق نه ورکول, د رضا پرته ودونه کول, په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول, د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول, دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بالاخره په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکۍ چې واده شوي هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي, خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه د یو کورنۍ د مشرې په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې. په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه د تاوتریخوالي سره مواجه کېږي, هغه باندې شاقه کارونه کېږي, د هغه د رضا د پرته, د هغې د رضا د غوښتنې پرته اعمال پرې عملي کېږي. بالاخره دا ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي, چا ته یې نه وایي د ځان وژنې په اړوند باندې, چا ته نه وایي, چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما ژوند نه زړه تور دی او ماته دا ژوند بې معنا دی او بالاخره غواړ. مثلا په دې ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي, د ژوند د خوند موضوع خرابه شي, د راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي, فکر وکړي چې زه هېڅ نه یم او نور دا ژوند په درد نه خوري. بالاخره د ځان وژنې افکار رامنځته کېږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه, چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي, اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي. هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي, دی وایي راځه یو اکت به وکړم, د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم, یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره به دې زما غوښتنې ومني. نو متاسفانه هغه عمل داسې شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ونه رسول شي, چې زیات په ځوانانو کې دا ډېر زیات دی, خصوصا په ښاریو کې, نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته, د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري, په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کمې دي هغې واردونه لري, د بستر دپاره هم ناروغان مني, او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي, اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغلته هم د رواني روغتیا په برخه کې مونږ خپله دغه ډاکټر صاحبانو ته ټرینینګونه ورکړي دي چې سوسایډ ته دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې مونږ په دې باندې دې سره کار کړی دی, او دا ټرینینګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت مخکې دا تایرول دی ته پوهاوی ورکوو, همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده. متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلفو عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب. روحینا جانې, دوه دقیقې نورې لرو, که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام مننه جانه. نه, ما د طالبانو په حکومت کې ځکه نه مراجعه کړې نه ده, ځکه چې طالبان کله چې یو ښځه ورته لاړ شي نو د هغوی نه مني, سم چې وي د سړی مني. او دغه څه په حالت باندې چې مونږ څه تای کوو, زمونږه ما باندې تیر شوی دا زوای ما هغه تایم باندې څوک نه پويږي, خپل ځان باندې بس یو شی هغه پويږي چې درد وي او دغه دنیا ورته پرایا کیږي, بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي. دا هغه پس مې څه طالب تلار شي چې د څه تای خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي, نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې, تو مسلمان نه, یو مسلمان د څه تای نه کوي, مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي, زما بچی کله چې وګ
پاتې کېږي زه سوسایټي ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شوم زه سوسایټي ته کېږم، کله چې زه په روز کې یو شپه تېرومه ما سره کور نه وي زه سوسایټي باندې سوچ کوم، نو دا څوک سوچ کول نه شي. هغه څوک زه طالب ته سره کم ناشم، هغه خو بس سریان ته ټایم ورکوي. د ښځه له کومه طالب مانه نه لري ته تورس، هغه وایي چې په قرآن کې راغلی ده چې ښځه سړی مور کوي وژني سم کوي، نو هماغه برداشت وکړه. په کومه قانون باندې په افغانستان کې خو بالکل نشته چې د ښځه څوک وژني.
مننه روهینا جانې، سلامت اوسې ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب ایمل صافي څخه ډېره مننه. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
نور بس دی خبرونه اوري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.